アバサテラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې درنو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ د نن ورځې خبرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړوي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د امریکا متحده ایالات د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب ووایي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړوي طالبانو په ناسمو ادعاو سره غوښتي چې په خپلو جنایتو پرده واچي. د دغه ماموریت او امریکایي خاصو ځواکونو ویان تورن ویلیم سالیون پرون وویل چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې په غور ولایت کې لسګونه عام خلک او ډاکټران ووژل. دوی وایي طالبانو د دې لپاره چې د خلکو پام له ځانه واړوي د عامه وژنې مسؤلیت په بهرنیو ځواکونو اچولی دی. تورن سالوین په یو بیان کې چې په ټویټر خپور شوی ویلي چې روانه میاشت امریکایي پوځیانو په غور کې کومه هوایي حمله نه ده کړې. د افغان ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي د دوشنبه په ورځ طالبانو په غور کې په یو روغتون حمله وکړه، 15 ډاکټران او ناروغان یې ووژل. طالبانو د خلکو دا وژنه رد کړې ده. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل اسلام آباد ته واستول شي. د ازادي رادیو د خبري څانګې برخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان شهر ظافر ته پرون په ټلیفون د دې دوه پاکستاني اتباعو د پیدا کېدو خبره کړې. په خبر کې دا هم ویل شوي چې په ننګرهار کې د پاکستان د جنرال کونسلګری دا دوه کارکوونکي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې ژغورل شوي. هغوی اوس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دي او زر به اسلام آباد ته استول کېږي. د پاکستان د جنرال کونسلګری دا دوه کارکوونکي د جون په 14 له ننګرهار نه تورخم ته په لاره وچلا درک شول. په کابل کې د انډونیسیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ هوایی کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسادی رډیو ته ویل چې د انډونیسیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والی سربیا رېل او شمیر سوداګرو سره هم ولیدل. خغلی فرهاد وی په کابل کې د انډونیسیا سفیر خپل لومړنی سفر هرات ته وکړ. هغه د انډونیسیا د یو متبر هوایي شرکت چمتووالی اعلان کړ چې غواړي د هرات او جاکرتا ترمنځ پروازونه پیل کړي او سوداګریز مالونه او محصولات دواړو خواو ته انتقال کړي. د هرات د والي د ویان په خبره تمدا ژر په همدې هدف د هرات والي او ځینې سوداګر انډونیسیا ته ولاړ شي. اوس د سیمې او نړۍ نه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په غونډه کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده په دې اړه وویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری
دا امریکا دا کانگرس د نوی حرکت په وړاندې به د ایران اسلامي جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کړي. موږ به هرومره ځواب ورکړو. امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سه شنبه پر ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 419 موافق و رایو سره د درې مخالف رایو په مقابل کې تصویب کړه او اوس په سنا جرګه کې پرې رای ورکوي. دا بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د مزایلو پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. ایرانی چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او 15 جمع یو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. روسی چارواکو د دې هیواد د پارلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یو نوی لایحې تصویب هم په تصویب هم انتقاد کړي. د روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د سختو سزا بخونکو قانونو د لرې کولو اسانول ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو لګولو اندېښنه ښکاره کړي او ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژۍ امنیت زیانمن کړی دی. او یو تازه نظر پوښتنه خی چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوی په وړاندې بیمینې کسیات کړي. په دې نظر پوښتنه کې چې د پیو څېړنیز مرکز لخوا شوي دوه نوي پسلو کې ګډونوالو مسلمانو ویلي چې خپل په خپل امریکایي توب ویاړي. دا نظر پوښتنه د چهارشنبه پورې سپره شوه او نمایي مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په تیر یو کال کې د مسلمانۍ په سبب زیات ملاتړ خپل کړي. نظر پوښتنه د جنوري له درویشتمې د می تر دویمې نیټې روانه وه. پکې شاوخوا زرو مسلمانو امریکایانو نه پوښتنې شوي دي. اورسته خبر دا چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په زینو پوسټو باندې د مخالفینو حمله د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزور ولای. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنش دا خبره پروند ازادي رادیو ته ورسره لاغه وکړه چې په کندهار کې د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټ د وسلوالو په برید کې لسکونه د ملي اردو سرتیری وشل شول. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نوري د اسادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې تاسو په منځلې صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریس موږ د وی پانل لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصيل سره کتلای شي. azadiradio.com زموږ د وی پانل پته ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو زور اخیستی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر ځینو پوستو باندې د وسلوالو حملې د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولی. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي پاکستان او طالبانو ته د سولې لاسو غځوه، خو هغوی د سولې وړاندیز رد کړ. د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي چې د ملي والی حکومت باید وړو مسلکي کسان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځو رسپانو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واوري چې ایران وایي د امریکا نوي بندیزونه که پرې ولګول شي دوی به بې ځوابه پاتې نشي. د شوند رنګونه هم له یاده مباسي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په زینو پوسټو باندې د مخالفو وسلوالو حملې د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرسیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې دمګړې د هغه ټولو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات پیل شوې دي چې مخالفانو په ورسوي څو ورځو کې پرې حملې کړې او نیولې دي. دفاع وزارت په داسې حال کې د مخالفینو لاسه د زینو سیمو د بیا نیولو او د افغان پوز د پیاوړتیا ډاډ ورکوي چې دا روانې ونې له پایل راځي لک تر لګه درې ولسوالۍ په موقت ډول د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. همدارنګه پرون په کندهار کې د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز باندې د طالبانو په یو پراخ برید کې د ملي اردو تر شلو زیات سرتیری وشل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
په دې وروستیو ورځو شپو کې د کندهار، فاریاب، غور، پکتیا، کونړ او نورستان ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ډلهیزو حملو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د سه‌شنبې په شپه شپږویشت افغان پوځیانو د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د سلهاو وسلواله طالبانو په ډلهیز برید کې د وطن په لار کې سرونه قربان کړل. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وایي د خاکریز د حملې د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. جنرال رادمنش ډاډ ورکوي چې ترهګر په خپلو حملو سره د ټولې اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای.
جنگ شوره وضعیت درموج به وجود آمده، هیئت های ما تعیین شدن که وضعیت را ببینن که
دی وی جګړه شوی او دا حالت را منځته شوی دی. زموږ پلاوی موظف شوی چې د وضعیت څیړنه وکړي، خو ترهګر داسې تکتیکونه کاروي چې له څو ولایتونو راټولیږي او په یوه پوسته حمله کوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ټوله اردو تر پوښتنې لاندې راشي. په کندهار سربیره د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده، خو دفاع وزارت وایي ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي. اخو په شمالي ولایت فاریاب کې هم کوهستان ولسوالۍ هم داسې شنبه تر جګړې وروسته له طالبانو ونیول شوه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي اوس وخت په ټول هیواد کې د کمانډو پوځیانو شپږویشت او د افغان ملي اردو ولس عملیات روان دي. د دغه وزارت د مرستیال ویاند په خبره د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ په بیرته نیولو سربیره د باغ بغلان او کندز ټول لارې برته د ترافیکو په مخ پرانیستل شوې دي. جنرال محمد رادمنش په مجموعي توګه بیا هم بهرني لاسونه د هیواد د ناامنیو اصلي عامل بولی او وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا د سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې.
بعضی کشورها در مورد افغانستان هم په استراتیجی دارند.
عملی همداده چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه تګلارې لري او په همدې سبب د چې هڅه کوي د افغانستان وضعیت ګواښونکی او ننګونکی پاتې شي. په همدې خاطر جګړه یو ورځ په یوې او بل ورځ په بلې سیمه کې پیلوي او لیوې یا بلې ولسوالۍ خلک ټولوي او داسې ګواښونه رامنځته کوي.
افراد جمهوري میکنند موجود
میشه. افغانستان تل په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې، حقاني شبکه او دغه هیواد استخبارات د افغان مخالفینو په تمویل او سمبالتیا تورنوي او وایي په دې اړه کار اسناد هم لري. خو پاکستان بیا ویلي په هیواد کې دننه تروریستان ځای نه لري او ګواکې افغانستان د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پاکستان له ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. هغه څه چې افغان دولت او افغانانو ته اوس تر بل هر وخت د منلو وړ نه دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر یو شمیر پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب نشي کېدلی چې ملي اردو کمزوري کړي. همدارنګه په خبرونه کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په یوې وروستۍ مرکه کې همدا خبره کړې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس وغځوه خو هغوی د سولې وړاندیز رد کړ. لا وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ولسمشر دا مني چې افغان ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دی وایي ملي اردو تر بل هر وخت خښتلې شوې ده. په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه تفصیل اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویلي چې که څه هم د افغان سرتیرو تلفات ډیر دي، خو روان کال د افغانستان ملي اردو تر بل هر وخت ډیره غښتلې سوې ده. ولسمشر له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې په دفاع وزارت کې پراخ اداري فساد و، خو اوس هر څه بدل سوي دي. د ویلي چې د سولې لپاره پاکستان ته لاړ، خو پاکستان او طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ او د سولې پر ځای پر افغانستان یرغل ورور. د سیاسي چارو کارپور الله احمد زی وایي له طالبانو سره د سولې د موضوع تر څنګ نور عوامل هم وو چې افغانستان ارڅو له پاکستان سره اړیکې کمې کړې.
د حقانی د شبکې د منځ وړلو او یا د دغه وسلوالو د تګ را تګ په موضوع کې یو هغه مشخص اسناد چې د افغانستان دولت د دوی په واک کې ورکړل سي، دغه دلایل موجود دي په دغو ښارونو کې د تاسو د تروریزم پټنځایونه دي. دغه همکاري پاکستان ورسره په عملي ډګر کې ونه کړله. وخت چې دغه همکاري ورسره ولسمشر حتی په ډیپلوماتیک اړیکو باندې هم داسې نظر سو چې ځکه دغه اړیکې ورسره کمې کې او حتی په بینلمللي ناستو ولاړو کې هم ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم د دوی هغه ناست ولاړه دومره پې باندې ټینګار نه وکړی.
ولسمشر غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستان خپل دریځ بدل نه کړي نو په افغانستان کې به سوله څه ډول ممکنه وي، وایي چې دی غواړي افغانستان د خپل موقعیت په کارولو سره له ګاونډیو هیوادونو سره وصل سي او اوس مهال افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو لوی سوداګریز ملګری هیواد جوړېدو په حال کې دی. ولسمشر ویلي چې افغانستان پاکستان ته یو بدیل وړاندې کوي او پاکستان باید په دې پوه سي چې د پاکستان د احتمالي بریا او اتصال کلي به افغانستان وي. ولسمشر همداراز د افغانستان کورنۍ چارو او په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي کسانو ترمنځ ائتلافونو جوړېدو ته په اشاره ویلي چې هغو سیاسي کسانو ته د بې احترامي په سترګه نه ګوري چې د سپتمبر 23 وروسته سانې ته راغلل. خو دی وایي هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د خپلو کړنو لپاره باید مسؤل وګڼل سي. دی وایي چې د قانون حاکمیت ورته ډیر مهم دی. ولسمشر غنی همداراز ویلي چې د نړۍ ټول مشران مني چې د نړۍ تر ټولو ستونزمنه یا سخته دنده لري، خو د دې لپاره ډیر کار کوي چې تر دې وروسته د راتلونکي مشر دنده هغه ته اسانه وي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس همدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه سوې مللی بشیر ورته کتنه کړي.
ډیری نړیوالو رسنیو په افغانستان کې ورستیو امنیتي تحولاتو ته کتلې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د کندهار په نظامی اډه کې د سې شنبې خونړۍ حمله ته اشاره لیکلې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حمله زیاتې سوې دي. د ورځپاڼه په وینا طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې پر دې نظامی اډه له څلور خواو حمله وکړه. شپږویشت کسان یې وژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه د غور په تیوره ولسوالۍ، د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ او د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه لیکي. مقالې د امریکا د یوې پوځي سرچینې له قوله لیکلي چې د روان کال په لومړۍ کې له څلور سوه اووه افغان ولسوالیو څخه لس فیصده د طالبانو په لاس کې وې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور عنوان دی که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. د مقالې په وینا ویل کېږي د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدونکې ده. د دې جګړې شپاړس کاله کېږي. دوه زره څلور سوه امریکایي سرتیري وژل سوي دي، اووه سوه میلیارده ډالر مصرف سوي دي او اوس هم بریا لیرې ده. له بریا څخه د امریکا هدف ماتې نه خوړل دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځو غریزو سیمو کې د داعش له منځه وړل ستونزمن کار دی او په امریکا کې هم د دې جګړې ملاتړ کم سوی دی. په افغانستان کې ملکي او غیر ملکي تلفات بې ساري دي. ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې یوه بله ستونزه یادوي چې سیمه ییز قدرتونه لکه ایران، پاکستان او روسیه په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو ګټو ته ګوري او شایي دا د امریکا د ګټو په بیه تمام سي. واشنگټن پوسټ لیکي چې له همدې کبله ډیری امریکایي پښتنه لري چې تر اوسه له امریکا په افغانستان کې څه کوي. په همدې هدف د واشنگټن پوسټ خبریال په کابل کې له ټیکسي چلوونکي نیولې د طالبانو ترویانت او افغان څېړونکو پورې پوښتلې چې که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلیام سلون ویلي چې که داسې وسي خلا به رامنځته سي چې په افغانستان او پاکستان کې میشتې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې به ورڅخه ګټه پورته کړي. دا هیواد به نور هم بې ثباته سي او د افغان حکومت لپاره به نوي او جدي تهدیدونه جوړ سي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دا کار به د افغانانو او امریکایانو په ګټه وي او د وینو د بهېدو مخه به ونیول سي. خو یوه عادي افغان چې اووه پنځوس کلن دی او ټیکسي چلوي ویلي چې که ټرمپ پریکړه وکړي افغانستان پر تش میدان پرېږدي، دا هیواد به یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل سي چې اصلي تارونه به یې د سیمه ییزو هیوادونو په لاس کې وي.
تازه موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر و بجو پورې منځنۍ صفه دول شپږنوي اوریدل شي. د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده، لا هم دا جګړه دوام لري. ویل کېږي چې په دې جګړه کې تر دې مهاله پولیسو او وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وختي. نور حال به له سیمې د داود تپان په رپورټ کې واورو.
د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې د دې ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د دریمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او په خبره دغه ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول سردار ولی تبسم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تر دې مهاله دیرش تنه وسلوال وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا وختي.
په مجموع کې د مخالفین او فیزیکس کا پر د مړ دي چې ډیر کې پاکستانی ملیشا د امبران کې نه په زموږ ځوانانو کې یو کور شیطان او څلور نفر زر دي. تر اوسه پورې چې عملیات جریان لري خبر د تام نه کمانان او کمانان صدیق اردو کمانان د نام جګړې رهبری کوي عمل ته
لري. نو وړای وای چې سیمه کې د دوی ځواکونو عملیات پیل کړی او لسوالۍ به ډیر ژر له محاصرې څخه وباسي. خو د سیمې اوسیدونکو د حکومت دا خبره نه مني. وای دغه لسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. تر دې مهاله وای او ځمکني عملیات نه دي پیل شوی. د جانخیل یو اوسیدونکو د ټلیفون له لارې ازادي رادیو ته وویل
چې شپږ ماړي بهر پرته دي پولیس دي. شپږ دینانه په لسوالۍ کې د تعمیر داسې ګدام وانته د غیم سوځولای دی. نور نو طالبان نشته. طالب بیرغونه ځوړندې دوی څوګم نشته. او چې سهار وختي او تک اسان راغلي او خپل د قانون ایلیدل او هغه ته یو لار ده کوټکی طرف ته هغه طرف طالبان ټول تللی دي. خو یو دی موټر راشي وګرځي بیرته واپس لاړ شي. همدغه رینجر ام بي موټرونه اتلس کسان ژوندې بولې دي. خو اوس خلک د قومي مشرانو سره ټولېږي. خو یا پوک ټول شوي نه دي. د مانځ کې منځګړی ټوک کې د دې مړو د بندیانو
د دام ویل چې د نیول شوي پولیسو لپاره قومي مشران د خلاصون په جرګه بوخت دي او هڅه کوي چې د وسلوالو لوري برمته شوي پولیس خوشي کړي. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد وای د دوی درې تنه وسلوال ملګری وژل شوی یا تټه پیان او ټولې نیول شوی سیمې لام د دوی سره دی او په لواړی سیمه کې افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. دی وای نن افغان سرتیری وژل شپاړس تنه ژوندي بولي او دیرش موټرونه درنې وسلې او ګڼ مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا یادونې وړ ده چې د جانخیل ولسوالۍ تیر کال هم دا مهال د وسلوالو طالبانو له لورې د دوو اونیو لپاره سقوط شوه.
بلخوا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي د کابل په ښار کې اوسپنیزې موانع له تخنیکي تیروتنو ډکې بولي. د دې کمیسون غړي جنرال نظیفه زکی وایي دا دروازې د دې سبب شوي چې اوروژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ ودروي، خو د کابل امنیې قمندانۍ دا موانع ډیپلوماټیکو سیمو ته د غټو موټرو د ننوتو په هدف بولي او وایي چې په دې پروګرام کې یادو ستونزو ته پام شوی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
دا مهال د کابل په زړه کې ولس مشرۍ ماڼۍ، بهرنیو سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو ځایونو ته تلونکې لارې د اوسپنیزو موانعو پر مټ د غټو موټرو پر مخ تړلې دي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د دې دروازو ډوله موانعو جوړول هسې تېروتنه ده. د یاد کمیسیون غړي جنرال نظیفه زکی وایي چې د حکومت د دې پلان له مخې په ښار کې د اوروژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اطفایي وسایط او امبولانسونه چې څه لوړوالی لري تګ راتګ یې اوسپنیزو موانعو بند کړی دی. موږ ولیدل د ملي اردو امبولانس چې ټپي لیږداوه پر وړاندې لار بنده وه او په ډیرو سختیو له نورو لارو تیر شو او امکان دې ولري چې ډیر ټپیان له همدې امله روغتون ته ونه رسیږي. دغه موانعو د کابل ښار اړوند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. د ښار یو چلوونکی مصطفی وایي
د صدارت په څلور لارې کې یو امبولانس له همدې موانعو سره ټکر شو. له دغو نه اطفایه تېرېدی شي، نه امبولانس او نه هم هغه کسټر موټر چې مامورین لېږدوي.
دا اوسپنیزې موانع وروسته له هغې ولسمشرۍ ماڼۍ ته په تلونکو لارو او ډیپلوماټیکو سیمو کې نصب شوې چې د جوزا په میاشت کې په زنبق څلور لارې کې د یوه ټانکر په وسیله خونړۍ چاودنه وشوه. امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه د کابل امنی قمانداني ویلي چې د اوسپنیزو موانعو په نصبولو سره غواړي چې د ډیپلوماټیکو سیمو ته د جګو موټرو د تلو مخه ونیسي. د کابل د امنی قمانداني سرپرست محمد سالم احساس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلان کې د اطفایه او امبولانسونو لپاره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. دی وایي ټولې تخنیکي خواوې او د خلکو ستونزې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوي. په څلور لارو او څلور چیک پوینټونو کې دغه موانع نصب شوي چې د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. البته په ډیپلوماټیکو ساحو کې د اطفایي یونټ هم ځای په ځای شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د سرپرست په خبره دوی دغه کار نوی پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي که چیرې د امریکا له لوري پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول شي دوی به غلي پاتې نشي. حسن روحانی د امریکا د استازو د جرګې لخوا د بندیزونو د نوې لایحې تر تصویب وروسته ګواښ کړی چې بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اتومي تړون څخه سرغړاوی دی. د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره د هغه بندیزونو مسوده تصویب کړه چې ایران او روسیې باندې نوي بندیزونه لګوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د بندیزونو د یوې لایحې تر تصویب وروسته ایران توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې که دا بندیزونه بشپړ تصویب شي ایران یې ځواب وایي. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 409 موافقو او دریو مخالفو رایو پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. په دې اقدام سره امریکا متحده ایالاتونه دا هم غواړي چې د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني او هم په ایران د وسلو معاملې بندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي هیواد به یې ځواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یو غونډه کې چې د دولتي ټلویزیون لاره خبریده په دې اړه اوویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
د امریکا د کانګرس د نوی حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کوي. په اول اقدام کې به د اسلامی شورا مجلس ګام پورته کړي. کاغوی کانګرس لري مونږ هم د اسلامی شورا مجلس لرو.
این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
ایرانی چارواکی وایي د بندیزونو نوی لایحه د ایران او 15 جمعیه او قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی وایي د بندیزونو نوی لایحه به د ایران او 15 جمعیه او قدرتونو اټومي تړون بشپړ تطبیق اغیزمن کړي او د ایران ګټې به ترې کمې کړي. په ایران او روسیې د بندیزونو نوی لایحه د سنا جرګې تر تصویب وروسته چې تمې هم کیږي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ توشیح ته ضرورت لري. روسي مقاماتو هم د کانګرس د استازي جرګې لخوا د بندیزونو د لایحې په تصویبېدو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د استازي جرګې لخوا د بندیزونو لایحې ته رایه ورکول د اړیکو د عادي کولو د عناصرو د لمنځوړلو په هدف اقدام و. خو ولسمشر ټرمپ وار لمخه د دې قانوني لایحې په اړه مخالفت ښودلی دی. ټرمپ ویلي دا بندیزونه به له روسیې سره د بندیزونو د راتلونکي پالیسۍ او پوهاوي په برخه کې د محدود کړي. د ټرمپ د ادارې یوې ویاندې سارا ساندرز ویلي ولسمشر که څه هم په شمالي کوریا، روسیې او ایران له بندیزونو ملاتړ کوي، خو سپینه ماڼۍ به د کانګرس تر لایحې وروسته بسته ولسمشر ته وړاندې کړي. که چیرته ولسمشر ټرمپ بیا هم دا لایحه ردوي، کانګرس به د ویټو حق کاروي په دې شرط چې د لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ موجود وي.
او سمیوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت وایي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچوي. دغه ماموریت او د امریکایي ځانګړو ځواکونو ویان تورن ویلیم سالیون پرون ویلي چې طالبانو د رواني اونۍ په پایل کې په غور ولایت کې لسګونه عام خلک او ډاکټران وژلې دي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه خوشي شوي دي. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ د هوایی کارګو د پرانیستي په اړه خبرې کړې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې د انډونیزیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والی سربیره یې له یو شمېر سوداګرو سره هم ولیدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې چې له دولتي تلویزیون خبریده دا څرګندونه وکړي. روسي چارواکي وایي د دې هیواد د پارلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی. او یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوی په وړاندې بې مینې کسیات کړي. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ. اوس مخکې له دې چې سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعت خبرې مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
د کور کارونه څنګه دي؟ تیم کوي، انګور دي، لورګان دي، څوک
کوي؟ کارونه خاص د دې چې
مثلا په نوبات دي څه رقم دي؟
نه نوبات نه نه غاز کار د نو نه باندې ډوډۍ راوړو. کله ما یو دی هغه د په غاز باندې پچې نشته جارون د برکی ده.
په خو وخت کې چې د غاز نه وکنه
نو تنار ډوډۍ
کار څومره سخت و درته چکا ودی؟
په سختو ویل ته ځواني وکنه چپ کاوم د پغه به و د تنور به وروړي به بخکړه اوس غاز له اوس دونه غنه
کوم کار نه ریخه کوي سوي
کاله پرولو تو ماغه وخت کې ماغه وکنه ما وروړي و بیا گئی و د ور دغه ما دی اوس د بخار د غاز د اوس کارونه آسان شو کنه
په یو کارات به تو دسته کې په خولي
دو زیلی به ماغه اچم تندور به ما چا و دسته کې من په بخاله.
ته څه فکر کې په خو زمانه خدي ډېر کاریګری کلکی وکړي وس
وی وس به خید نشته د خپل ایلونه نشغل ای کول الته خو ما سي ایلونه به په کار کې به یو راوړ او غاګانه به یل بندو ته به سره تل خاص به سره راو الته کو وس وای ما ته به بیا له پرته به زو په پرته
یعنی وس خدي بیکاره سوي وس
به بخي وس به کار په کام شو بیا کارش
سست دي سوي
خو سست دي شه
دسي فکر راکې چې په خو زیړ غوړی و خدي تکړه وي
تکړه دا مګان مچالار کدا مو وړي به وشودي به مسته به اما سلاندي به وسغه نشو خړم الته به دور او تو وس برکو تو د خداکه وس کولیش نشکا بیخی به شومی د زوانانه می دې مرز دوی ته پیدا شو فشار دوی ته پیدا شو هر رقم دردونه ورته پیدا الته خو به خداکه یو ډاکټر لید چې پیچکاره پکړې و ترخه ګولې وینه خړم وس خداکه د کال کار کولیش پر دوا د چې د میخی خبر یو دوا د بل دوا نه کیندي وس خو ډیره مریضی شو
ته چې ځوانه وې نه وای دې چې واده وک کنه لساره تر مازیګاره دې کور کوم کارونه دې کوله
د یو کال خو ما بیخی کارونه بعد یو کال نه وړه لمدول ډوډۍ او جارو بند څه کول کور داسې زیات نه و کوټې موټې اوس خو دا تعمیر غټې چېرته د جارو نه نشوات